امریکا را بشنوید. حالا برای برنامه یک ساعته دیگر سالی محمد سالی با شما. سالی سلام.
و علیکم السلام. ډیر مننه استاد څخه د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي، خو خبری برخه ډیر شتخه ده. د خبرونه د سر راپور مداده چې امریکا او وسلوال طالبان هغه راپور نه رد کړل چې غنی دوی استاذی په قطر کې د سولي خبري کوي. نن جمعه ده، د کاب يهود اوله د فبروري شلمه. پیل خبرونه کوو. پولیس مشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي ځواکونو وروستۍ لاسته راوړنې مثبتې دي. د هرات پولیسو د دوو ماشومانو د وژنې په تور یو مشکوک کس نیولی دی. ټاکل سوی د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران د یکشنبې په ورځ په جنیوا کې کتنه وکړي. سپینې ماڼۍ او وسلوالو طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د دوی استازي به په قطر کې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکی پرون ویل چې متحده ایالات یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په دوحه یا کوم بل ځای کې نه غونډه کوي او نه اوس کومه غونډه روانه ده او نه هم په پام کې ده. موږ لا هم د افغانانو په مشرۍ د افغانانو په وسیله د پخلاینې پروسې ته کلک ژمن یو. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي هم ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د سولې د خبرو هیڅ راز پلان نسته. تفصیل په څو شیبو کې. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي ځواکونو وروستۍ لاسته راوړنې مثبتې دي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون ماښام د هېواد د څو ولایتو له امنیه او د ملي اردو د قطعې له قمندانانو سره په کتنه کې کړې. په دې اړه د جمهوري ریاست د رسنیو د دفتر لخوا په خبرستوي خبر پاڼې کې راغلي، په دې کتنه کې امنیتي چارواکو ولسمشر ته د خپلو ستونزو یادونه وکړه. په خبر پاڼې کې نه دی ویل سوي چې ولسمشر کومې لاسته راوړنې یادې کړې او په کتنه کې پر کومو ستونزو خبرې وشوې، خو یوازې دومره یادونه سوي چې ښاغلی غنی د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ملي اردو، پولیسو او د ملي امنیت د ځواکونو سرښندنې ستایلې دي. د هرات پولیسو د دوو ماشومانو د وژنې په تور یو مشکوک کس نیولی دی. د هرات امنیه قمندان جنرال عبدالمجید روزی پرون ویل چې د قاتل د ملګرو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي.
ما بعد از 4 ساعت تونستیم ما مجرم دست کردیم.
لڅلو رو ساتونو وروسته ما مجرم ونیولای سوې. سربیره پر دې چې د ماشوم کورنۍ ادعا کوي همدا سړی قاتل دی، نور اسناد او د ټلیفون شمیرې چې د کورنۍ ته یې اختر ورکړې هم لرو. د مجرم څخه اوس مهال ته خطر روان دي. موږ به ډیر ژر ټوله شبکه پیدا کړو. د راپورونو له مخې دوه ماشومان چې یو لس کلن او بل یو کلن وو په هرات ولایت کې په مرموز ډول وژل سوي دي. د وژل سویو دوه ماشومانو کورنۍ ویلي چې د دې ماشومانو قاتلانو ته باید د مرګ سزا ورکړل سي. ټاکل سوی د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران د یکشنبې په ورځ په جنیوا کې وګوري. واشنگتن وی د جان کیری او محمد جواد ظریف خبری به د ایران د اټومي پروګرام په اړه وی. د متحده ایالاتو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په پام کې ده د دوړو هیوادونو استازي د خبرو نوی پړاو نن بیا پیل کړي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې پرون ویل ایران لا هم په دې اړه چې شایي د اټومي بم د جوړولو لپاره یې څېړنه او تحقیق کړی وي ټول شکونه نه دي لري کړي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې د راپور لمخې ایران تر اوسه هم د دوو سیمو په برخه کې چې ټاکل سوی وه د ادارې د تیر کال په اگست میاشت کې په اړه تحقیق وکړي معلومات نه دی ورکړي. د امریکا یو عالی رتبه پوځي چارواکی وایي د اسلامي دولت ډلې له سختریزو وسلوالو د عراق د دویم لوی ښار موسول د بیرته نیولو لپاره به شایي په اپریل یا مې میاشت کې پوځي عملیات پیل سي. د دې خبره په دغو عملیاتو کې به د عراق دولس پوځي لواګانې یا هم له 20,000 نیولې تر 25,000 پورې پوځیان برخه ولري. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانی یو چرواکی چې نوم یې نه د خپل سوي ویلي د عراق د پاوز پنځلې واګانې به ډیر ژر پیراخ کې د ائتلاف لخوا وروزل سي او دغه عملیاتو ته به تیار کړی سي. د اسلامي دولت ډلې سختریزو وسلوالو موصول شر په جون میاشت کې په خپل ولکه کې راوست. د ډلې په عراق او سوریه کې نور سیمه هم نیولې دي. دغه امریکایي چرواکی ویلي چې ائتلاف به دغه عملیاتو ته پوځي ملاتړ، روزنه، هوایي ملاتړ، استخباراتي او د څارنې امکانات برابر کړي. چرواکی اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې له زرو نیولې تر 2,000 پورې سختریزي وسلوال به په موصول کې فعال وي. ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. دا په اصل کې د چې دغلته تازه جګړو حق اوربند په خطر کې اچولی چې تیره اونۍ د انګلا میرکل او فرانسوا اولند په منځګړیتوب باندې موافقه وسوه. په پام کې ده د جرمني صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر چې د اوکراین د کړکیچ مهم نړیوال مرکچیان دي، نن د جی شل یا د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو د سرمشریزې په درشل کې په پاریس کې سره وګوري. پرون په اوکراین کې د یغینو تر ولکې لاندې ښار دونیتسک نه د توپونو د ډزو راپورونه ورکول سوي. دغه راز د هوان مرمیو د ښار په مرکزي سیمو کې ودانۍ لړزولې دي. د اوکراین د پوځ ویان اناتولی ستیلماخ وویل بلتون غوښتونکو یغینو په شیروکاین کې چې د دولت تر ولکې لاندې بندري ښارګوټي ماریوپول ته څیرمه پروت دی د توپونو سختې ډزې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې یاغیانو له نافذ سوي اوربان نه څه باندې 250 وارې سرغړونه کړې ده. د دغه وزارت ویاندې جنساکي وویل د اوکراین په ختیځ کې وروستي بریدونه د مینسک له موافقې څخه څرګنده سرغړونه ده.
The United States condemns continuing attacks.
متحده ایالات په دیبالتسیف، ماریوپول او د اوکراین د ختیځ په نورو سیمو کې د روس په لور بلتون پالو رواني حمله چې د مینسک له موافقې څخه څرګنده سرغړونه او هغې ته سپکاوی دی محکوموي. د اوکراین پوځ وایي له دیبالتسیف څخه د وتلو د تنظیم سوي پلان په جریان کې 14 سرتیري وژل سوي، څه باندې 1.5 سل ټپیان دي، 90 سرتیري اسیران سوي او له 80 زیات نور تری تم دي. متحده ایالاتو او ترکیه د سوریې د حکومت د مخالفینو د روزنې او هغو ته د وسلو د ورکولو موافقه پرون لاسلیک کړه. دا هغه وسله ول دي چې لیوی خوا د اسلامي دولت ډلې یادایش او لبلې خوا ولسمشر بشر الاسد ته د وفادارو ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل لاسلیک سوی موافقه سپارښتنه کوي چې د سوریې د حکومت وسله ول مخالفان باید تجهیز سي او روزنه ورکړل سي. د امریکا پوځ وایي په پام کې لري چې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره د سوریې د منځلارو وسله والو ډلو د روزنې لپاره د ځنګړو عملیاتي ډلو په ګډون څه باندې 400 پوځیان واستوي. او په ناروې کې د ځوانو مسلمانانو یو ډله غواړي په پلازمینه اوسلو کې د یهودانو د کنیسې په شاوخوا کې د دوی په وینا د سولې کړۍ جوړه کړي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د افراطي بنسټپالو لخوا په اروپا کې پر یهودانو خونړۍ حملې وسوې. د سولې د کړۍ تنظیمونکو په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې مسلمانان غواړي وښيي چې د یهودیت ضد هر اقدام په کلکه ردوي. د اوسلو د یهودانو د ټولنې مشر د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي هیله مند دی چې په دې کړۍ کې به د خلکو ګډون پراخ وي. په دې مراسمو کې چې د شامې پوراس په پام کې دي د ګډون لپاره تر اوسه 1.5 زر کسانو خپل نمونه لیکلي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. انګلند د کرکټ نړیوالو مسابقو په لړ کې د لسو لوبغاړو په سوځیدو سره نیوزیلند ته د 124 منډو هدف وټاکی. نیوزیلند په څو شیبو کې دغه لوبه پیلوي. د پرونی په راپورونه کې اوري چې امریکا وسلوال طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې غنی د دوی استاد په قطر کې د سولې خبرې کوي. پاکستان وایي د افغان دولت او وسلوال طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کوي. په تاجکستان کې ځینې افغان بندیان وایي چې د زندان د ناسمو شرایطو له کبله په مرګ راځي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر وایي په انتخاباتي نظام کې سیاسي اصلاحات په هیواد کې ناورین راولي.
یو واقعي اصلاحات لپاره تاسو مجبور است یو تحقیق وکړئ، یو واسب شناسي وکړئ. ټول هیوادونه د کمیسیونونو ثبات، د دیموکراسۍ ثبات.
په کندوز کې د جګړو له لاسه بې ځایه سوي کورنۍ له دولت ته د همکاري غوښتنه لري.
دولت نه دا غوښتنه لرم چې ما د سرپنا په مورد کې، د ماشومانو د تعلیم په مورد کې ما سره کومک وکړي. کورګور راځو ماشومان به سواد پاتې کیږي.
د نورستان والی وای په دې ولایت کې پولیس کافی وسلې نه لري او دولت دغه ستونزه چیړي.
ټول مشکلات رو د معلوماتو د پاره یو هیئت وزارت داخلي نه موخ کړي. څنګه راشي د قومندانې چې کوم ستونزې لري هغه موارد کې او کوم مشکلات چې دی هغه مرتحل کړي.
یو کلی زر ژغونه ډراما په همدې خبرونه کې اوریدل سي. ورسته د ډرامې پر موضوع ځنګړې بحث هم خبريږي. سپې سپین مانی او وسلوالو طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د دوی استازي په قطر کې خبري کوي. له دې مخکې ویل سوي و چې د دواړو خواوو ترمنځ به د سولې په اړه خبرې په روانه اونۍ کې پیل سي. احمد تکل او نور تفصیل.
متحد ایالات وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. په دې لړ کې وروستۍ څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وکړې. جین ساکي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې متحد ایالات یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي.
The United States has no meetings ongoing or scheduled indirect or direct.
متحدی ایالات له طالبانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په دوحه یا په کومبل ځای کې نه غونډه کوي، نه اوس کومه غونډه روانه ده او نه په پام کې ده. موږ له هم د افغانانو په مشرۍ د افغانانو په وسیله د پخلاینې پروسې ته کلک ژمن یو. په همدې ورځ د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې برنادت میهان وویل چې له طالبانو سره د سولې هیڅ راز خبرې په پام کې نه دي. میرمن میهان هم ټینګار وکړ چې متحد ایالات به یوازې د هغو خبرو ملاتړ وکړي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. له دې مخکې د پاکستان پوځي چارواکو ویلي وو چې د سولې د خبرو لومړی پړاو د پنځشنبه او دوهمې د جمعې په ورځ په قطر کې پیلېږي. په دې اړه د پاکستان د پوځ په بیان کې د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله ویل شوی دی چې د طالبانو او متحدو ایالاتو ترمنځ د سولې خبرې په دوحه کې پیلېږي. د قطر د حکومت چارواکو تر اوسه د دې راپورونو د رد یا تایید په اړه څه نه دی ویلي، خو د سولې د عالي شورا چارواکي وایي طالبانو په دې وروستیو کې پخلاینې ته لیوالتیا ښودلې. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر حبیب الله فوزی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې عالی شورا د خبرو لپاره د طالبانو د چمتووالي هرکلی کوي. ښاغلی فوزی سولې ته د طالبانو په هڅولو کې په تیره د پاکستان همکاري اغیزمنه وبلله. وسلوالو طالبانو په قطر کې له متحدو ایالاتو سره د سولې د خبرو د پایل په اړه راپورونه رد کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي له رسنیو سره په تماس کې ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د سولې د خبرو هیڅ راز پلان نشته. خو فرانس پرس خبری آژانس په پاکستان کې د ډیرا افغان طالبانو د یو جګپړي مقام له قوله راپور ورکړی چې د سید طیب آغا په مشرۍ د طالبانو جګپړي استازي به له متحده ایالاتو سره د سولې خبري وکړي. د کوټې د شورا یو غړي هم د دې راپورونو د تایید ترڅنګ ویلي اوس چې حامد کرزی د افغانستان د حکومت پر راس کې نه دی، نو د سولې خبرو ته لاره پرانستل شوې ده. د افغانستان جمهوری ریاست تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی خودلی، خو تیر ځل کله چې طالبانو په قطر کې خپل دفتر پرانست نو پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر امریکا چې د په وینا د افغان حکومت له مشورې پرته یې طالبانو ته د دې کار اجازه ورکړې ده سخت انتقاد وکړ، او په نتیجه کې په دوحه کې د طالبانو پرانستای دفتر بیرته بند شو.
و مردل چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوال طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې په کې ویل سی وی د دوړو لوريو استاذي په پام کې لري په قطر کې د سولې خبري پیل کړي. د افغانستان په سولې او ثبات کې د پاکستان رول مهم ګڼل کیږي. پر دغه هیوا تور پورې د چې د افغان طالبانو او حقانی شبکې ملاتړ کوي. په همدې حال کې د پاکستان پوځي چرواکي وایي چې د تل په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کړي دي. ذبیح الله شفق له پېښور رپورت را لېږلی.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې دوی د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بشپړ ملاتړ کوي، ځکه چې د سیمې ثبات او امنیت د افغانستان له سولې او ثبات سره تړلې ده. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې رویټرز خبري اجنس د پنځشنبه په ورځ د لوړ پوړو پاکستاني ډیپلوماتانو او پوځي چارواکو له خلو ویلي چې د افغان طالبانو مشرتابه د پاکستاني پوځ له لارې داسې اشارې څرګندې کړې چې ګنې د سولې خبرو پیلولو ته لیواله دي چې کېدای شي ډېر ژر پیل شي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر د سه‌شنبه په ورځ په یو ورځني سفر کابل ته تللي وو، او له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاسي او پوځي چارواکو سره یې ولیدل. رویټرز خبري اجنس کابل ته د راحیل شریف د سفر په اړه د یو پاکستاني دوړ پوړي پوځي چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی له قوله ویلي چې راحیل شریف کابل ته د خپل سفر پر مهال ولسمشر غني ته ویلي طالبان د مارچ میاشتې له پیل سره سم د خبرو پیلول غواړي. بلخوا د پاکستان پوځ د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ د خبرو اترو د پیل په غبرګون کې د دغو خبرو اترو بشپړ ملاتړ اعلان کړی، او دا یې د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره ګټور ګام بللی دی. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کې اعلان کړی ویلي په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره موږ په هر کچه د خبرو اترو ملاتړ کړی دی. پاکستان چې تل یې دغه هڅو ملاتړ کړی، یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کوي چې دا خبرې باید شفافې او د افغانانو په رهبرۍ او مشرۍ مخکې لاړې شي. د دغو خبرو اترو د بریالي توب لپاره باید دواړه خواوې جدي هڅې وکړي. پاکستان به په پوره اخلاص دغه پروسې ملاتړ وکړي، ځکه چې په افغانستان کې سوله د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهمه ده. اعلامیه هم درس کاږي چې دواړه خواوې باید په دې لړ کې له مسؤلیته کار واخلي او د امن او سولې تباه کوونکو د بریالیتوب مخه ونیسي. د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدا په اړه دا په داسې حال کې شوې چې په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو په خاطر څو ځله د طالبانو، امریکایانو او افغان دولت ترمنځ خبرو اترو هڅې شوې، خو چندان نتیجه نه ده ورکړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په تاجکستان کې ځینې افغان بندیانو ګواښ کړی که آزاد نسی یا خپل هیواد ته ونه لېږدول سي ځانونه به ووژني. دوی وایي چې حقونو ته یې درناوی نه کېږي او ګڼې نورې ستونزې لري. یوسف خان ازاد رانه د موضوع تفصیل اوروي.
کلونه کېږي چې افغانان د ځینو ګاونډیو هیوادونو د ناسم چلند او د دوی پاکله د بشري حقونو د نقص څخه شکایت کوي، خو په دې لړۍ کې یو شمېر بندیانو تازه له تاجکستانه شکایتونه کړي چې په حق له بنیادي حقوق نه مراتېږي. دې بندیانو له تاجکستانه د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د خپلو خپلوانو له احواله نه خبره ساتل شوي او ورته هیڅ ډول روغتیايي امکانات نه دي ورکړل شوي. په تاجکستان کې دغه افغان بندیان وایي چې شمېر یې 132 کسانو ته رسیږي او څو ځله یې خپل غږ په دوشنبه کې افغان سفارت ته هم رسولی، خو چا یې د ستونزو په اړه اقدام نه دی کړی. دا بندیان ټینګار کوي چې افغانستان باید د بندیانو د تبادلې له تړونه استفاده وکړي تر څو خپل هیواد ته انتقال او لږ تر لږه له کلونو وروسته خپل خپلوان یې په ژوندوني وویني. دوی وایي په دې بندیانو کې ډېری افغان کاریګر دي چې په روزګار پسې دغه هیواد ته تللي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان سره د بندیانو د تبادلې تړون لري او ډیر ژر به د لستونو په برابرولو اقدام وکړي تر څو افغان بندیان د تاجکستاني هغو سره تبادله شي. د دې وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت به ډیر ژر د دې موضوع د حل په خاطر یو پلاوی هم د تاجکستان مرکز دوشنبه ته ولیږي. شاید راتلونکي اونۍ د سفارت یو ډله د بندیانو له لیست سره راشي. داسې لیست چې څومره تاجکستاني دلته بندي دي او څومره افغانان هلته په زندان کې دي. موږ چې دا لیستونه سره تبادله کړو، له هغې وروسته په میکانیزم چې له مخې به یې هغه بندیان چې اوس په تاجکستان کې دي په افغانستان کې به د بند موده پوره کړي کار کوو. نوموړی وایي د بندیانو د تبادلې د تړون له مخې یوازې هغه بندیان تبادله کېدای شي چې محکمې پرې د بند وروستی حکم صادر کړی. ویل کېږي چې په تاجکستان کې افغانان تر ډیره د مخدره موادو د قاچاق او اسنادو نه لرلو په تړاو نیول کېږي، خو په افغانستان کې بیا ډیر تاجکستاني بندیان د تورېستي فعالیتونو له امله نیول شوي دي. افغان کارپوهان وایي دا چې دواړه هیوادونه یو د بل بندیان لري ښه دا ده چې افغان حکومت د بندیانو د تبادلې له تړونه په خپل وخت ګټه پورته کړي او په دې توګه د بندي افغانانو غږ واورېدل شي.
د بندیانو پر شکایتونو مو رپورت اوریدای. په همدې اغل کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس خبرداري ورکوي. په انتخاباتي نظام کې د سیاسي اصلاحاتو پر اوستلو سره په هیواد کې یو ناورین رامنځته سي. عبدالستار سادات ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په انتخاباتي نظام کې د معیاري اصلاحاتو در اوستلو پلوی دی. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون رئیس وایي کچېرې انتخاباتي کمیسیونونه د حکومت لخوا وویشل شي په افغانستان کې به د دموکراسۍ اصل ته پسپکه کتل شوی وي. عبدالستار سعادت د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د وړاندوینې له مخې حکومت غواړي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې سیاسي اصلاحات راولي. خاغل سعادت خبرداري ورکوي چې کدا سه وشول په هیواد کې بعد یو ناورین بنسټ کې خودل شي او د خلکو اعتماد به په انتخاباتو او دموکراسي ختم شي.
د واقعي اصلاحاتو لپاره تاسو مجبور هسته یو تحقیق وکړئ، یو حساب شناسي وکړئ، ټول هیوادونو د کمیسیونونو ثبات، د دموکراسي ثبات، د دموکراسي ثبات د سیاسي نظامونو اعتبار او ثبات رامنځته کوي. کمیسیون د بې طرفۍ نه ووتل مطلق په یو سیاسي حالت کې وبېد او دا ډېره خطرناکه ده. دا د دموکراسي د وژلو په معنا او د دې مخه باید ونیول شي.
خاغلی سعادت دغه شان ویل چې حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونونو هغه کارکونکي او مسؤلان چې په اړه یې له وظیفې څخه د ناسم استفادې قانوني اسناد موجود دي له دندې ګوښه او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې ور وپیژني. عبدالستار سعادت وایي د دوی څېړنې ښیي چې په تیرو ټاکنو کې لس ډلو په انتخاباتي درغلیو کې لاس درلود چې د انتخاباتو د کمیسیون موقتو کارکونکو او نوماندانو په کې لاس درلود. شاوخوا درېونۍ مخکې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هم ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي ول چې په حکومت کې دننه یو شمیر کړۍ غواړي چې خپل د خوښې وړ کسان په کمیسیونونو کې په دندو وګماري. په عینال کې د افغانستان د اجرایه رئیس ویان جاوید فیصل په انتخاباتي نظام کې پر اصلاحاتو ټینګار کوي او دا نه مني چې ګوندی ولسمشر او اجرایه رئیس په انتخاباتي کمیسیونونو کې په اصلاحاتو سره خپل ګټې خوندي کوي.
تر هغه چې په نظام کې اصلاحات نه وي راغلي د ټاکنو نظام اصلاح شوی نه وي، موږ هیڅ څه ټاکنې نه لرو او خلک هم رای نه ورکوي. د وسنۍ اشخاص پښتون کې خلک د رای ورکولو لپاره نه راوځي. د دې لپاره چې موږ د خلکو باور او اعتماد بیرته پر ټاکنو پیدا کړو، مهمه ده چې نظام په مکمله توګه اصلاح شي. په دغه اصلاح کې هم قوانین راځي او هم د اشخاصو افراد تغییر ته تبدیل.
خاغلی فیصل دغه شان وایي چې ولسمشر به ډیر ژر په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د یو کمیسیون د جوړولو فرمان ورکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشم تر او بجو وروسته اوریدل سي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ناامنۍ له کبله شاوخوا 2000 کورونې بې ځایه سوي. دغه کورونې وایي چې مرسته نه دي ورسره سوي او له ستونزو سره مخامخ دي. اجمل آریان او نور تفصیل.
د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي شکایت کوي چې نږدې له یو میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ د تاشګزر، تازه لقی، غراو، کیلچی، کلبات او په یو شمېر نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې له امله یې څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کلیو او کورونو څخه بې ځایه شوي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې له بې ځایه شوو کورنیو سره تر اوسه پورې هیڅ مرسته نه ده کړې او دا محل لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خپل کور نه وتلی یو، کله چې جنگ درګیر شو مونږ وتلو، خپل ماشومان مې عام نسیمې ته بوتلل. دولت نه دغه وخت نه لرم مجلس نه ماده سرپناه په مورید کې، د ماده ماشومانو د تعلیم په مورید کې ما سره کومک وکي. دا به خدای یو بل مشکل ماته پیدا کړی چې کور کور وران شو، ماشومان به سواد پاتې کیږي.
دا به مونږ د شپې برابر بیا دوه درې څلور باندې بیا موږ کور راځو. موږ تښتې کوم خوند بلش ګډم لاس وای پاتنه سمې پاتنه سوي خلک پاتنه ګر پیرار سو بلاله ارچته بلاله بل خو بلاله بلوسان ته بلاله موږ زای به خراب دي.
دغه بی ځای شوی خلک وایي چې دا محل د کندوز ښار، د دشتیارچی ولسوالۍ، د امام صاحب ولسوالۍ مرکز، د تخار ولایت خوجغار ولسوالۍ او د کندوز په یو شمېر نورو سیمو کې په کرایي او د خپلوانو په کورونو کې شپې او ورځې تیروي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي ازادۍ راډیو ته وویل چې نږدې یو میاشت وړاندې وسلوالو مخالفینو د دې ولسوالۍ د تاشګزر په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوځي مرکز حمله کړې وه چې لا هم دغه جګړه په سیمه کې دوام لري. له 2000 ډېرې کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوې دي او د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي چې هم بې ځایه شوې کورنۍ همدارنګه کوربه خلک په دې ژمي کې په تکلیف دي. تر اوسه یو څو کلي تصفیه شوي او جګړه لا هم په سیمه کې په وقفوي شکل دوام لري. قریشي وایي دا محل د سرې میاشتې دوستی او د مهاجرینو ریاست لخوا سروې پیل شوی او ورسته له سروې به له بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وشي. د ولسوال د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال امنیتي ځواکونه او وسلوال مخالفین په سنګرونو کې ناست دي او پر یو بل باندې وخت ناوخت ډزې کوي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې د امام صاحب په ولسوالۍ کې د عملیاتو له پیل څخه تر دې دمه په لسګونه وسلوال مخالفین او یو شمیر امنیتي ځواکونه وژل شوي، اما ملکی خلکو ته پکې زیان نه دی رسیدلی.
د نورستان والی وایي پولیس یې د وسلو له کموالي، د بانکي ادارو له نشتوالي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. د کورنیو چارو وزارت څخه دغه والی غوښتنه کوي چې د دې ستونزې اواری ته اقدام وکړي. خان محمد سیند له والی ښاغلي حافظ عبدالقیوم سره مرکه کړې ده.
افسه محترم، بعضی رسنۍ استاسو له قوله لیکلي دي چې د نورستان ولایت د بعضی ځواکونو سلاور کې شوی یا خرسي کړی دي یا لادره کې دي، خو د کورنۍ چارو وزارت په دې سره کې هیڅ اقدام نه دی کړی. ستاسو نظر مې غوښتو.
فکر کوم چې د بعضی رسنۍ هغه پخوانی زما د سند وخت خبرې اخیستې دوه کال پخوانی.
ښه، نو په دې وروستي وخت کې داسې کومه پیښه نه ده شوې؟
نه نه نه،
هغه مخکې چې ورکه شوی و هغه خو پیدا شوی دی که څنګه؟ تصفیې حساب ورسره وشو؟
خو داسې وزارت داخلي روایت راغلی و، هغوی به هم څه برداشت کړي، بیا هم تن راځي. څلور ځله تاسو ته معلومه ده چې برګ موټر ولسوالۍ سقوط کړې، درې ځله کمدېش ولسوالۍ سقوط کړې، او دوه ځله وایګل ولسوالۍ سقوط کړې، پخوا درې ځله دواب ولسوالۍ سقوط کړې. نو دغه سقوطونو کې اکثر هغه صحیح بې ځایه شوي دي، خو بیا هم دقیق حقیقت معلوماتو دپاره وزارت داخلي راسره وعده کړې چې یوازې دغه مشکل نه، د ټول مشکلاتو د معلوماتو دپاره یو هیئت وزارت داخلي نه موغښتې دي چې هغه راشي، د قومندانۍ چې کومې ستونزې دي هغه هم هوار کړي او کوم مشکلات چې دي هغه هم ورته حل کړي.
حافظ صاحب، تاسو اوس د سلا د کمبود سره مخامخ یاست؟
یقینا نورستان کې د دولت مخالفین کوم اصلحې کاروي هغه نسبت د هغه اصلحو نه چې دولت یې کاروي د هغې نه زیات پرمختللي دي. پولیسو ته هم شکیل سلا ورکول کېږي نه، نو په لحاظه غټه ستونزه موږ سره همدا ده چې هغه سلا چې دشمن کاروي حداقل د هغې متناسب سلا موږ سره وي.
حافظ صاحب، مخکې سلاګانې چې ورکې شوې وي، څه فکر کوئ چې دا به د ولسوالۍ د سقوط په نتیجه کې او که نه سوء استفاده به شي؟
کله وزارت داخلی نه یو هیئت راشي دا به معلومه شي چې څومره کمبوتات لري، څومره شته دي. ولې دغه خبره چې ده، د دوه کاله مخکې د سنا سره د یو هیئت په مشرۍ چې زه کله نورستان ته راغلی وم، دا د ټول له دیارلس کالو خبرې دي. تاسو ته معلومه ده چې په نورستان کې تنها پولیس جنګ کوي او اردو او نظم امیر ځواکونه دلته نشته دي. تنها په دوه ولسوالیو د کندیش او برګمټال کې دوه ټولې د اردو دي. نو د پولیسو په مورد کې مونږ جدي ستونزې لرو، ځکه چې هغوی اکثر وخت هغه امکانات چې ورته په کار دي هغه فورا نه رسېږي. نورستان یخ سیمه ده، څه کال زمستاني لباس پولیسو ته نه دي رسېدلي، او وزارت داخلي سره چې تماس ونیول هغه وویل چې مونږ د دې شیانو قرارداد نه دی کړی، څه کال مالي مشکلات لرو. په نورستان کې دغه ستونزې باید واورېدل شي او د پولیسو مشکلات باید رفع شي.
داسې ویل کېږي چې پولیسو ته معاشونه هم په خپل وخت نه ورکول کېږي. ستاسې د ولایت
ولایت کې د ورکولو په مورد کې کوم مشکل نه لرو. اصلي ستونزه دلته دا ده چې بانکي سیستم په نورستان کې موجود نه دی چې هغه بانکي سیستم له ذریعه مونږ معاشات توجیه کړو. ټولو سوالیو ته چې مونږ معتمد ته ورکوو هغه پیسې رسول خپله یو ډېر ستونزمن کار دی. ما خپله نهه مکتوبه مې وزارت مالیه او د ارګان محل د طریقه مې وزارت مالیه ته لېږلې دي. باید هغوی خصوصي بانکونه اړ کړي چې هغوی راشي په نورستان کې د معاشاتو د توزیع په برخه کې مونږ سره همکاري وکړي، چې بدبختانه تر اوسه پورې په دې نه توانېدل چې هغه خلک نورستان ته راوغواړي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالرحمن د هلمند له ناوې ولسوالۍ په خپل اس ایم اس کې لیکلي، که څه هم په افغانستان کې د تیلو بیې راټیټې سوي خو د موټرو کرایې لا هم لوړې دي. هیله ده دولت کرایې راټیټې کړي. قاري محمد مدني له نورستانه، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم فیلډینګ کمزوری دی، هیله ده دغه اړخ ته زیات پام وسي. حیات الله له هلمند، په هلمند کې امنیتي ماموران لشکرګاه ښار ته د داخلېدو پر مهال له ښځو هم تلاشي اخلي. هیله ده دولت ښځینه پولیس د ښځو د تلاشۍ لپاره وګماري. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا، په څمکني ولسوالۍ کې د بیارغونې کارونو ته توجه غواړو. دلته لا هم سړکونه کنډو کپر دي او د بیارغونې پروژې نمایشي بڼه لري. خدایداد خوشحال لیکلي، اکثر افغان ځوانان د لوړو ولورونو له کبله ایران ته د مزدوري لپاره ځي، چې هلته نیول کیږي، وژل کیږي یا هم له هغه هېواده شړل کیږي. باید ولورونه ټیټ سي. رحیم الله مقدس لیکلي، ولسمشر باید د سولې د ټینګښت لپاره په جدیت او صداقت سره کار وکړي.
دغه شیبه د انګلند او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ نړیواله مسابقه روانه ده. نیوزیلند تر اوسه پورې په دریو اورونو کې 14 منډې کړې دي او انګلند ورته د 144 منډو هدف ټاکلی. اته نیمه بجې سوې. دا هم د مهمو خبرونو سرخطونه. سپینې ماڼۍ او وسلوالو طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د دوی استازي به په قطر کې د سولې خبرې وکړي. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي ځواکونو وروستۍ لاسته راوړنې مثبتې دي. د هرات پولیسو د دوو ماشومانو د وژنې په تور یو مشکوک کس نیولی دی. چارواکي وایي چې د قتل د ملګرو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. ټاکل شوې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران د یکشنبې په ورځ په جنیوا کې کتنه وکړي. د امریکا یو علی رتبه پوځي چارواکی وایي د اسلامي دولت ډلې له سختریزو وسلوالو د عراق د دویم لوی ښار موصول د بیرته نیولو لپاره به شایي په اپریل یا می میاشت کې پوځي عملیات پیل سي. ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. متحده ایالاتو او ترکیه د سوریې د حکومت د مخالفینو د روزنې او هغو ته د وسلو د ورکولو موافقه پرون لاسلیک کړه. او په ناروې کې د ځوانو مسلمانانو یوه ډله غواړي په پلازمینه اوسلو کې د یهودانو د کنیسې په شاوخوا کې د دوی په وینا د سولې کړي جوړ کړي. د خبرونې په پاتې شیبو کې یو کلی زر ژغونه ډرامه خپریږي. وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړې بحث هم درته لرو چې یوسف خان زدران به یې کوربه وي. مخکې تر دې چې دغه بحث پیل شي ډرامه به سره واورو.
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې د لاور خان تصمیم درلود چې د آشم خان لور خپل زوی اسلام ته وغوړي. دا چې اسلام په دې اړه څه خبرګون کوي اوس به وو.
میراد دده الرگی شي څومره دود کوي
مورې الرگی چی ته دته کېدم
اندې تنانه غاړي کې واچوا
ښه صحیح ده مورې مورې بس یک نورم راوړم
زویا نه لکه چې پراستا ډډه راویښه وای څنګه
ولې مورې ما وایل هر ورځ هم دغه وخت نه رته لګي په کار وی
او خو نورې ورځې مې په وایل وایل خلاص تدې شي بیا الرگی راته راوړي کاسه مزویا مدریګا راشه ده نده بانه ده لسونه تاو ده که
نه موره دوم را ساره نشتا دلتا ولگلره درتا که نه موره یا پشتنه وکم
اوه زویا چه خبره ده
تا اپلار مصوره چه بایل زمان نومه میاده و
زویا تو ده چای در وخلا آقا چه موایل چه ار مور اپلار دیر ارمان لدی
څنګه موري
موږ ساري خوش دي خبره کوله
څه
هو پلار دې ډیر دته خوشاله دی وای زوی می نور ځوان دی دې خوش دی وخت دی
اوف موري دا خبره مکه وای
ولې وای نه کو شکر اند نن ګول خوان نه بشو مسلم از وای وی دې چالو دې ته خوښ کړی وی بسم الله ډوډۍ کوم
یا مور پلار خو ملي دې خبره چې ما ګول علي خوښه ده نو څوک به وی
سلام زویا څنګه غلی شوی
ایت اسی
نوکان مو ژویا زویا دا خو د شرم خبره نه ده، کوژده به اخر درته کوو.
او مورې زه
ښه د ماړه سړي لورې درته خوښه کړې، خپل د ملګري د هاشم خان لور. وای زویا ونه سوځې.
اوف مورې دا خبرې مه کوئ، زه کوژده مژده نه کوم.
اسلامه زویا، خو دا یوه اونۍ مخکې دې خپلې ترور ته ویلي وو چې ما ته دې کوژده وکړي، اوس دا څه کارونه دي؟
مورې بس وویل چې زه کوژده مژده نه کوم.
اسلامه دا څه کوي؟ وی خدای، ټوله ډوډۍ په تناره کې تور سکاره شول.
توبه، نن خو ګلپری په ټولګي کې ډېرو خندولو. کنه ګلالۍ؟ ګلالۍ وکېته چېرته دی؟
همدلته. خو نه پوهېږم چې اسلام څنګه دا ځلې بل رقم لنډې راته لیکلې وې.
بل رقم دې وي ګلالۍ، خدای په یو حال دی نه بنده، در پسې خفه شوی به و.
نه پلوشي، هیڅ وخت یې داسې لنډې نه وې راته لیکلې. ما ته دا لږ بل ډول ښکاري، ډېر خفګان پکې و.
ښه دې اسلام، لیلا څنګه پوه شوې چې هغه به خفه وي در پسې؟ د هغه د لاسو داغونه ستا لاسو کې ښکاره شول.
پلوشي ته دې لنډې ته پام وکړه، بلتونه کور دی راته خایا، د زور دی نه یم ننواتې به درځم.
ګلالۍ ډېره هوښیاره یې، په نیمه خبره پوهېږي.
هوښیاري څه کوم، کاشکې په خط پوهېدی، دا لس ورځې به مې ستا په انتظار نه تېرولې.
ګلالۍ کلي کې خو د جنکو مکتب پروسه کال جوړ شو، ما خو د زلخته سره لیک او لوست زده کړه، ته به یې هم زده کړې له خیره.
پلوشي مکتب ته خو
ګلالۍ وی ولې راشه شا باندې دې وټپوم چې ډېر وډرېدې.
نه خیر دی، سمه شوم شفیقې ترورې. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړې مه شه شفیقې ترورې،
خیر سي؟
ته کله راغلې؟ مو چې راووتو ته له زر رخت سره ټولګي کې وې.
هو وم، خو تاسې پسې مې زر زر ګام راغټ کړ، بس هماغه شېبه چې تاسې د خط د لوستلو خبره کوله ځام راورسېدم.
څه
هو ګلالۍ، پلوشي رښتیا هم د زر لخت سره خط زده کړ؟ هو، هغه وخت سکینې ترور ما ته وویل چې ته هم د پلوشې سره زرلختې ته ورځه، یو څه به زده کړې. ما ته هغه وخت چا اجازه را نه کړه.
اوس هم سره وخت دی، خو که یې هغه وخت اجازه درکړې وای اوس به د ما غوندې یو څه لیک لوست کولی شو.
هو ته خو لا ډېره تکړه یې پلوشې، نور که نه ما غوندې به یې اوس ساده تورې جنګولی شول. کاشکې اجازه را کړې وای، اوس به ما هم یو څه زده کړې وای.
ښه خدای مهربانه دی، درسونو کې غیر حاضري مه کوه، زده به یې کې دنن. وی شفیقې ترورې چیرته ځې؟ خپل کور نه خو تېره شوې.
وی میرا ته زما دا ګډوډ مغز شي. ښه تاسو ورځئ، زه درنه لاړم. په مخه دې ښه، رښتیا ما سره لاړې شئ، چای به وڅکو. خیر یو سي ترورې، مور به مې په تمه وي.
هو زو، په مخه دې ښه، شفیقې ترورې لاړو. ګلالۍ
زه دې پلوشي
د شفیقې ترور نه دې ډېر ځان ګوښانی سي، خیر ده چې اسلامې زوی دی، خو د زرمینې ترور دې د لیوره ښځه هم ده.
روغه کېږه چې څوک دې غږ وانوري.
ښه ورو خبرې کوم.
پلوشي ډېره ډارېږم، وایم څوک راباندې پوه نه شي.
څنګه به پوه شي؟ زه خو چاته نه وایم، او تا او اسلام هم خو چا نه یاست سره لیدلي.
ته لږ هم در غټ که پلوشي، چې ډېر ناوخته شو.
هو زر زر ځو.
پلوشي څه وایې چې اسلام به ولې داسې د خفګان لنډې راته لیکلې وې؟
شاباس شاباس هلکانو، واورئ څنګه مې چې درته ویلي وو، ما له هماغسې سره ووډئ. ښه
هو هاشم خان، هغسې بیا هغه مبلین د رڼو مبلینو سره ښه په ټول برابر خرڅېږي.
دلاور خانه، هغه ورځ یو سړی راته راغی، ویلې دوه بوشکې مبلین مې درنه واخیستل، یوې ښه کار ورکوو او دا بلې خو یې بیخي مستری یې رام کړ. بیا ما ورته وویل چې موټر به دې خراب وي او یا به هسې خراب درته ښکاره شوي وي.
خو ګوره هاشم خانه، زما موټر ته هغه سم مبلین راکړه، زه دې ملګری یم.
که رښتیا درته ووایم، دا زما په شان کاروبار کې دوست او دښمن نه دی بیل، ټولو ته په یوه سترګه ګورم.
خپل او پردي خو به پکې بیلي که نه هاشم خانه؟
لږ ډېر نه.
ښه نو زه غواړم هاشم خانه خپل دې شم.
څنګه زوسم ته ډیر خود استادو پتا ډیر حساب کو
آشم خان زغوارم خیدر سره وکم
مطلب
آشم خان مطلب دا چې زغوارم زوی ته کوښ دا وکم او زما ستا سره خیخی زړه غواړي
دلاور خان اول دا چې بازار د دې خبرو د یادولو ځای نه دی او بلا خبر
نه نه کور ته بدرشم په ننواتو بدرشم آشم خان
نه نه هغو خبرو ته اړتیا نسته هماغه خپل شاوخوا ته دې نږدې کور خیخی ته خوښ کړه
آشم خان ما ته تر تا بل څوک نږدې کېدی شي
دلاور وای مرغان هغه سره کینی چې پڼې یې ورته وي زاو ته
وبخې دا موبایل مې څه شو
هغه دی هغه دی څادر سره دی پروت دی
آشم خان زه زر راځم
ورځه ورځه
بلې وعلیکم سلام سمه شفیقی زه غلی شه بې ځایه خبرې مه کوه دا ستا کار نه دی
ګلالې ته مه ژاړه خبره واوره
خنو تا څورته وویل اسلم که ستا هم ورسره خوښه وي نو
نه نه زه یې ورسره نه منم چې سر مې ولاړ شي زه له خپلې مینې نه نه تېرېږم
ښه ته اوس لاړ شه څوک به ګودر ته په اوبو پسې راشي او نور شپېلی مه وهه
نه داسې نه کېږي ښه لاړم خو ته غم مه کوه ګلالې مې د خدای په امان
خدای په امان اسلم که ستا د کوزدې غم ونه کړم دا غم خو به خامخا کوم چې که څوک را باندې خبر شي څه به را سره وکړي زما نه درې سوه را لوېږه په ما قیامت دی چې په ټولو قیامت شي نه لکه چې څوک را روان دی اوس پوه نه شي چې ما ژړلی زه به مې مخ باندې یو څو لپې اوبه اچوم
وی ګلالۍ د یخ کې څنګه د ګودر په اوبو مخ مینځې
وی زلختې ته کله راغلې
لږه شیبه مخکې راغلم خو ته په دې ژمي کې ولې په سړو اوبو باندې مخ مینځې ګوره غومبوري دې تک سرې شوي
خوښې مې شوې ښې تودې وې
وی ګلالۍ ته خو منګی تر اوسه نه دی ډک کړی زر زرې ډکه لاسونه مې له یخه شنه شول نور چې ځو
ښه خدایه هغه ورځ خو خو د اسلام مور زما او د پرلشۍ خبرې نه وې اورېدلې اوس که زرلختې لیدلې اوسو
ګلالۍ فکر دې نشته منګی دې ډک شوی
وی ښه ښه ځو به
نه پوهېږم چې دا ګلالۍ ولې داسې وارخطا ده
ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو له دې هیله سره چې روغ جوړ او خوشاله وي نننې خبرونه پیلو نن جمعه ده او تاسو هر جمعه دا وخت دیو کلی زرغګونو ډرامې څخه ورسته ژوندۍ باسه اوري نن هم باس لرو او کوه خو د موضوع په اړه تاسو پیغامونه هم اورو تیر جمعه مو دوه دل لپاره د انتخاب حق د ټولنیز کارپو سره وڅېړو او لجمنه سره سم نن په خبرونه کې مولوی صاحب لرو ترڅو تاسو ډیرو پښتنو ته ځواب ورکړي زه یوسف زدران يم او په سټوډیو کې را سره ملما مولوی صاحب غلام محمد دی مولوی صاحب محترم ستړی مشه په خیر راغلی ډیره مهرباني اوریدونکو کتا سه نوې د بحث اوري او زمونږ د اړیکو شمیرې در سره نوي کولې شي په دې شمیرو اړیکو ونیسي 0922555 او 0993235040 مولوی صاحب اوریدونکو تیر ونی ډیر سوال نه داس لرل چې د اسلام له نظر باید تشریح شي وي د دې سوال ته بیا هم منتظر خو خپل کې پلانډو کې دار ته وي چې د کوژدې په انتخاب کې که هلک وي جنې وي او یا مور او پلار کوم معیارونه باید په نظر کې ونیسي
نکاح یو نظام دے پہ اسلام کے اوبدے کی دیر شرائط او دیر ضوابط لری دا ہر یو پدے انتخاب کے سہم لری او حصے لری باید چی دا اسلامی دا قانون پا مطابقت بندی ہر یو اخپل سام فعالانہ طور بندی ایفاو کی
یعنی سام نه مطلب څه ستاسو د مور او پلار اولاد څنګه سام لري؟ یعنی
لکه مور هم پدې کې حق لري او پلار هم پدې کې حق لري چې د خپل زامون او د خپل زوی یا د خپل لور د پاره د صحیح ځای انتخاب کی او صحیح گزینه ورسره وي او په صحیح کورنیو هغه اساسي او متأصل انصاب سره دا غ رشتہ وک.
یعنی یو ځای فرزن کا خبره خوازی او کچھ خلک بوشي فرزن مور څه حق لري چې ځای انتخاب کی د زوی سره بیا مشوره وکي ونه کی د لور سره بیا مشوره وشي ونه شي؟ دا موضوع د اسلام له نظره کې څه بش پړو چېړي څنګه شروع شي چا چا سره مشوره پکې وشي څوک زیات رول لري پدې کې؟
او پدې کې د مور خپل زوی سره هم مشوره کوي خپل لور سره هم مشوره کوي. دا خو یو شرعي نظام دی، شرعی نظام په مشورې سره مخکې بوزي مخکزي او هر یو د مشورې حق لري او د خپل زوی سره هم مشوره کوي او د خپل خاوند سره هم مشوره کوي. اول خو تقریبا د انساني د تعامل او د طبیعت مطابق باندې اکثر مور په کور کې دا او مور ډیر ارتباطات نیسی او روست بیا د خاوند سره مشوره کوي او کله چې مثلا مخې ته راځي د خپل خاوند سره د خپل لور سره او د خپل زوی سره مشوره وکي او ټول متفق رائے باندې بیا یو ځای او چې داوی د نظر مطابق دی هغه سره بیا خبرو کوي.
یعنی دا مشوره باید ټول په ګډه سره ویسي او بل اخر ورسته پریکړه وکړي. بیا هم تاسو ته راځو د ذبیح الله اړیکه اخلو د ننګرهار څخه زمونږ سره لومړی اوریدونکی دی. مهرباني. بلې مهرباني. ذبیح الله جان تاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی، تاسو غږ اورو. مهرباني، خبرونه ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام. مهرباني وایا. د ذبیح الله اړیکه فکر کوم وشلی ده، یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، دغه اړیکه هم اخلو او ورسره خبرې کوو. مهرباني، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. وعلیکم السلام. کوم ځای نه د اړیکه نیولې؟ ځان خپله معرفي کا. بله، د دې اوریدونکو اړیکه هم وشلې ده. فکر کوم نور اوریدونکو هم په لاین کې دي، هغوی ته بیا ورزو د هغوی اړیکه هم اخلو. تر څو مولوي صاحب خبره اوریدونکو ډیر زیات سوالونه تیرونه په همدې لرل، کوشش کوو دوی ته زیات تونډه ورکړو. مهرباني. بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل دی. تاسو د ازادي راډیو څخه ژوندی بحث اورئ. د یو کلي زر غوږونو ډرامې څخه وروسته اجتماعي او ټولنیز مسایل دي. بلې، دا اوریدونکو هم خبرې نه کوي په دې هیله چې زمونږ په سیستم کې څه مشکل نه وي. مولوي صاحب، راځو دې ته چې د دې لپاره چې د ځوانان یا نجونې خپلې یو مرحلې ته رسیږي دا چې د هوس ښکار نه شي، داسې کوم مسایل باید په پام کې ونیسي تر څو د خپل انتخاب چې کوي غوره انتخاب وکړي، تر څو هم کورنۍ خوشحاله وي، هم دوی خوشحاله وي، او هم بالاخره چې کوم اولادونه دنیا ته راځي هغه هم سالم وي، جوړ وي او خوشحاله ژوند ټول په ګډه ولري؟
پدې باره کې اصلا مهم رول مور او پلار لري، ځکه د انسانانو د اطفالو او د نسل انساني دپاره اوله مدرسه د مور غېږه ده او د پلار تربیت ده. چې مور او پلار باندې د اولاد حق لري، چې په مور او پلار باندې د حق لري چې په خپل کور کې اسلامي تربیه خپل اولاد ته ورکي او رسېږي ځواني ته رسېږي او هغوی د پاره د یو صحیح ځای او د ښکلي ځای او د متأصل او اساسي ځای سره هغوی سره رشته وکړي.
مولوي صاحب، بیا راځو. عتیق الله له هلمند زموږ سره په اړیکه کې دی. وبخښه عتیق الله چې منتظر پاتې شوی. مهرباني. بلې، مهرباني. ورور، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل دی. خیر اوسې، مونږ ښه یو. که څه پوښتنه لرې له مولوي صاحب څخه نو کولی شي. خاطا موضوع نه دا اوریدلې نورور کاوس تاسو په مونږ په یو اتمن وخت زیات لګي د تاسو اړیکه موشلې ده. بل اوردون کې اخلو، هغه په خبرونه کې شامل وو. مهرباني. ورور، تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده.
ہلو، السلام علیکم. تاسو کوم کوټو ته سلامونه نکيلو؟ علیکم.
وعلیکم السلام.
عبد الحکیم من بازار خامد نه اړیکې نیولې تاسو.
ډیر بخیر راغلی عبد الحکیم جان. څه ویل بغوړې؟
سوال خو لکه زما دا دی چې دا کوم ځای تاسو خو کله لکه د جنې او د لوی د منځ خپل خوښه ورده دا هو موږ ته افغان نه کیدا خلک د افغانان یو خو د سیواد دي دومره دا لکه دونه دا دغه دا نه ستړي زما د مولانا د خواهش ته تاسو د منبر د لارې تاسو خلکو ته دا وایي چې دا زیات مور اخیستل اوس خو فکر وکړو نو ډېر ځوانان چې کم دي په دېکاله نه یې کې او یا کې ممبر دلارے خلکی اسلام پہ نہ اسلام کے دارہ
مہربانی مولوی صاحب نے پختنہ کوم مولوی صاحب تاسو ته پختنہ راجے وا تاسو په دال علوم کې تاسو په جماعت کې خطابت کوي څومره دې موضوعات ته تاسو وخت وقف کوي په میاش کې په کال کې څومره وخت په دې خبرې کوي ترڅو د نظام اصلاح شي
دا خو یوازې زمانہ بلکې د ټولو علماو دا مسئولیت او ایمانی او اسلامی وجیبه دا هر یو امام هر یو عالم هر یو خطیب دا منبر دا فراز نه او د جمعه پوراز او په دارالعلومون کې او په مدرسو کې دا اسلامی احکام او خصوصا د نکاح نظام د دې په اړه کې خو بیانات کوي او موږ هم خپل مسئولیت ایفا کوو لیکن د علماو د پاره یو شرعي نظام او قانون بل هم دی چې علما کله چې خبره کوي دا غوي په دفاع او په حمایت او دا غوي د وینا په اجرا کې یو قوه اجرایه پکار دی سونه چې علما د منبر نه وي سوک او رینه د علماونه په جماعت کې
اوري افغاني ټولنه دا سده چې ډیر د علماو خبره اوري تیر خبرونه کې مونږ ځکه نن تاسو مل مکرې تیر خبرونه کې ارڅ تاسو ته مرجع او چې بای تاسو نه پښتنه شي وي نو په دې خاطر باندې تاسو علماو غ په افغاني ټولنه کې ډیر زیات اوریدل کیږي تاسو څومره د خبره وقف کوئ یعنی تاسو شخصا خپل څومره وخت کې تقریر کوئ چې ترڅو د نظام اصلاح شي
او دا خو یوازې د نکاح نظام او مسائل نه دي دا خو موږ تقسیم اوقات لرو په هفته کې یا په میاشت کې په کال کې د تقسیم اوقات لرو په مدرسو او په جماعتونو کې موږ بیانو
د هلمند څخه بل اړیکا مخلو مولوی صاحب مهرباني ځان د خپل معرفي کورور ریڈیو واور ان شاء اللہ موضوع تشریح کیے گی البتہ دو ادب مسائل خبریں کہوں د انتخاب په حق خبریں کہوں چې مور او پلار سره رول لري خپل اولادونه سره رول لري کڅ پختنه لري زمونږ سره مولوی صاحب په خبرونه کې ده
زما ته نظر خو باید د مور پلار د خپل بچان څخه پښتنه او چې تاسو کوم یا انجلی تو ہے اس کو مل کر نظر کی نیو ابھی اس کو وہ ہے چلا کے سروا دے کے ہے دس نے کہ اس کو شیوار میں اندر یو بل دس اب با نو اگے اچھے سے سر نہیں سے بار وقت ہم کے لیے
مہربانی خ نظر مو ډیر خسته موضوع ته اشاره وکړه مولوی صاحب ډیر ودونه په افغاني ټولنه کې د سکیج په کوچنیوالو کې دا ودونه څنګه دي د اسلام له نظره
دا د اسلام د نظر نه صرف صلاحیت د فلار ته او داغه نیکته کا اغوی داغوی نظر زکا مصلحت آمیز دی او اصلاح او انفا دی د خپل بچیونو د پاره د پلار نه علاوه بل چاته حق نه لري چې په کوچنیوالی کې خپل لور یا خپل زوی او نکاح او انکاح وکي دا نور چاته حق نه لري ک پلار ته حق لري چې هغه ګوري شرط دی خندې خسره لکه د رشتہ کول زی مناسب دی او صحیح زی دی اغه ته حق حاصل دی نور کسانه ته
اما کله چې بیا جینې بالغ شي یا زوی بالغ شي برته دی رات حق لري
نه حق نه لري د پلار او داغه نیکه کړي اغه له حق دا رات حق نه لري
او که مور بل چا کړي محمد یوسف اړیکوم اخلو د پروان څخه اړیکه نیولې مهرباني محمد یوسف تاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده محمد یوسف خبر نه کوي په دې موضوع په اړه مولوی صاحب په زمونږ سره زنه اوریدونکو هم پیغامونه پیری خې دي مونږ تیرونه دا سوال کړو چې کچېره دلاور خان بیا هم په دې ټینګار کوي چې د یوشتمن سړی لور خپل زوی ته وکړي کچېره د دې په ځای زمونږ اوریدونکو وي دوی به څه کول د څو اوریدونکو پیغامونه اخلو هغه ورو بیا ورسته ستاسو سره
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریو غزای ولسوالۍ نه هر می دا چې تاسو دې آزادې راځو نه کومه ډرامه چې مشل کیږي دا د ټولنې د سمون دي پاره او د خیر ښېګڼې دي پاره ډېره ښه انګیزه لري لکه تاسو په ډرامې کې ویل چې وا خور لور چې پیسې دار سړي ته ورکړ شي پلاری خوخوي یا د خپل اولاد حق دی زما په نظر دغه انتخاب د خپل اولاد دی هیڅ څوک د خپل اولاد نه دی انتخاب حق ما اخلي هغه که زوی وي که لور وي که د دوی نه د انتخاب حق واخیستل شي
د ټولنې دپاره او د کور دپاره او د دې دوو کورنیو د بدیو او ستونزو دپاره دا یو وزرا ګرځېدلی شي. خو ښه خبره دا ده چې خپل اولاد نه څوک د رضایت او د انتخاب حق ونه اخلي. تاسو د سوال په هکله باید ووایم چې د اسلام او ګلالۍ هیلو ته باید احترام وکړل شي، ځکه په نکاح کې د هلک او نجلۍ رضایت شرط دی. مونږ دا هیله ده چې مونږ ټول وطنداران، ټول مسلمانان زړونه د واده په وخت کې د هلک او نجلۍ دواړو رضایت په نظر کې ونیسي. پلار مور په خپل خوښه واده کوي او د هلک او نجلۍ رضایت په نظر کې نه نیسي، دا فیصله صحیح فیصله نه ده او له اسلامي اصولو سره هم په ټکر کې ده.
ډیره مهرباني اوریدونکو، تاسو بیا هم کولی شئ 0 شپږ 0 0 1 0 1 0 1 شمیرې ته غږیز پیغامونه پرېږدئ. مولوي صاحب، تاسو د اوریدونکو نظریات واورېدل. د سوال اوریدونکو د نظریاتو په اړه ستاسو موقف څه دی؟
دا خبره ښه ده، خو لیکن د جنای او د الک رضایت دا ترجیح نشي ورکولی د پلار او د مور پر رضایت باندې، ځکه دا غوی نظر قاصر دی او هر یو چې انتخاب کوي یو رضایت اخلي شرط دی چې دا اهداف وګورو چې د مور او پلار نظریات او اهداف څه دي چې یو ځای انتخابي او د لور او د الک چې یو ځای انتخابي دا غوی اهداف څه دي، ځکه د دې عقل هم لکه انتخاب هم قاصر او ناقص دی او خپل آئنده ته نه ګوري. د میاشت نه بعد یا کال نه وروستو د دې په منځ کې بیا جګړه او شر و شاطر پیدا کیږي، ځکه د مور و پلار رضایت ډیر مهم دی په اسلامي د نظام کې.
یعنی هر څه په مشوره باید وشي، د هغوی نظر هم اخیستل شي، د هغوی هم یوازې نه زوی دا کار وکړي نه مور و پلار. مهرباني، یو څه اوریدونکي نور اخلو په لاین کې منتظر پاتې دي. تاسو خپل ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه مړی کنه ولي؟ رادیو بند کې ورور د یوازې ټلیفون لار زمونږ کا غوړې. بلې، وعلیکم السلام. کوم زین مړی کني ولي؟ کوم زین مړی کني ولي؟ لکه زوره خبرې وکا.
سلام نن دل اقما ولای سره به
تمه. مهرباني، خبرونه اورې څه به ویل غوړې؟
ویل مې دا د محترم چې د څه څار به شي دا کومه میډیا چې و خپل حال رسنې چې چلیږي دغه ټول خلک خراب کړي دا راتک د امنیت نامې ته هم لمن وهي. زما وخت دار دغه میډیا دې باندې شي او دل په دا واړو غټ کسران ټول دې کارو سره به عام مختګړي خراب کړي دي، لکه چې دا دیني علما هم دسه پاتې دي او ټول خلک هم دغه ته مخه کړه. دیني علما باید د مساجد تر لارې باید خلکو ته معلومات ورکړي او دغه
باندې انتقاد چې دوی باید خپل رول ادا کړي پاره برخه کې. انشاءالله علما دوی ژمنه کوي چې خپل رول ادا کوي او تل ادا کړی دی. یو بل اوریدونکی هم اخلو او رسنۍ په دې برخه کې ویل غواړم چې خپل کار کوي تر څو ټولنه اصلاح شي. مهرباني، تاسو زمونږ سره وصل یې، خپل نظر یا پوښتنه مو وایي.
السلام علیکم، تاسو مولوی صاحب ډیر درنه سلامونه. وا
وعلیکم السلام، مهرباني. کوم ځای نه دا اړیکه نیولې ورور؟
ما ډیر وخت سوالي سړی کې نیولې.
خبرونه اورې څه ویل غواړي؟
ته مولوی صاحب نه دا پوښتنه دلته خو سوالي وای چې ډیر مسلمانان ته تور نه واخې دا دا خو چې دی کښنیوالې مو خپل لور خور ورګي خپل دې ته څه کوته وي چې هغه څنګه تاسو کله سره دی هغه ته
مهرباني. مولوی صاحب، تاسو نه واوریدل څومره اعتدال په نظر کې ونیول شي؟ او دویم پوښتنه ته بیا راځم.
او دا د دې کوم مرګر چې سوال کوي د دې خبره ښه ده، لیکن د ابلاغ د احکام د اسلام یوازې محراب او منبر نه دی، ځکه په اسلام په اوایلو کې په صدر اسلام کې د منبر او د جماعت نه کېده. اوس خو ډېر وسایل د ابلاغ دی، لکه مراجع مختلف دی، شورای علما دی او خصوصا میډیا دی. اکثر کسان د جمعې په ورځ منزل هم نه راځي، دا داسې وطن دی او داسې مسلمانان دی، ټول مسلمانان جماعت له هم نه راځي. لکه د جمعې په ورځ وګورئ چې امام خبره کوي او تبلیغونه کوي او احکام بیانوي، لیکن بازارونو ته چې وګورو ډېر کسان په بازارونو کې هم ګرځي ګرځي خودی رادیو کې اوري او خبرونه اوري د پټول مراجعو کې د احکام اسلام ابلاغ او تبلیغ وشي.
مرسب خبرونه وخت ډیر کم دی اوریدونکو ویل د اعتدال څومره په نظر کې ونیول شي او ستمن سړی خپل لور ته ډیر زیات سیان اخلي او یو غریب بیا هم داسې پاتې کیږي.
دا خو د اسلام او د جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا موږ ته توصیه او هدایت دی چې پدې کې اجرت پکار دی لیکن هغه خزا او هغه جنکۍ چې څوک واده کوي هغه سره چې په کم مصرف سره چې لاس تراشي هغه ډیر مبارک ده او ډیر خاوند برکت دی او دونه مصارف په افغانستان کې دی دا خنه دی د اسلام د نظر نه.
یو پخوانی اوریدونکي هم دې ته اشاره وکړه او زما هم دا سوال دی مولوی صاحب د واده لپاره غوره عمر چې ډیر وخت د مهر او د زیات ولور له خوا ځنډول کیږي دا څومره نقصان دی؟
دا خو اجتماعي نقصان هم لري او حتی تر دې چې رواني نقصان هم لري ځکه یو فقیر وسې نه رسیږي دا غچې هغه قرض اخلي سو کال پورې هغه خپل قرض ادا کوي دا ډیر اثرات منفی لري او منفی تاثیرات لري ام په جامعې کې ام په ټولنه کې ام په رواني او په عقل کې او په یو فامیل کې دا ډیر نقصانات لري.
نو د دې د حل لپاره څه لارې لري تاسو؟
دا خو د علماو اتفاق پکار دی او دا چې کوم ریډیویان دي په افغانستان کې میډیا دي د دین اسلامي احکام او د نظام نکاح د پاره دا د هر یو مراجعینه ابلاغ شو او ابلاغ شو خلق ته مسلمانانو ته مدارس ته او په جماعتونو کې خلق ته دا وینا وشي چې د دې اصلاحات راولي
چې ولور څومره وي مهر څومره وي او د بل اخره د واده مراسم څنګه وي.
دا مار خو دا غوی د رضا پوری متعلق دی خو زیات بنئی کم وی
زیات بنئی کم سی کم بیت وی. ډیر مهرباني مولوی صاحب تاسو په خبرونه کې را سره وی ډیر اوردونکو په لاین کې منتظر پات شول ومن شو کولای ورته جواب ورکړو ورڅخه بخنه غواړو. البته هر جمعه تاسو دا بحث اوریدل شي مونږ بلا بل ملمانه لرو او تاسو د غوی نظریات اوري اوس د خبرونه پای ته رسیدي.